یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس 14مه ده چې د 2022 میلادي کال د دسمبر له 15مې سره برابره ده. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی پرویز خلیلی په نامعلوم دلیل نیولی او نامعلوم ځای ته بیولی دی. ښاغلی خلیلی ظاهرا په یو تلویزیوني بحث کې د طالبانو پر حکومت له سختو نیوکو وروسته نیول شوی. د نوموړي د کورنۍ یو غړي ازادۍ راډیو ته وویل دوی نه پوهیږي چې خلیلی اوس مهال چیرته دی. د طالبانو استخباراتو ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی پرویز خلیلی نه دی نیولی. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارج دافیره کارن دکر وایي افغان معلولې ښځې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. میرمن دکر نن سهار پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د افغانستان معلولو ښځو ته باید ډیره پاملرنه وشي، مګر دا ډیره خواشینې ده چې دوی له ټولو اړخونو څخه هیرې شوي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې په چارو کې د ځان خبر ورکوي. د وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د دې لوی لارې د 1.5 کیلومتر سړک د رغونې کار چې د روان کال په دوهمه نیمایي کې پیل شوی و ځکه ځنډیږي چې د شیبار کوتل بدیله لاره د ژمي له رارسېدو سره خوندي نه ده. د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې پر مهال د افغانستان شمال ته د تګ راتګ لپاره د شیبر کوتل له بدیلې لارې کار اخیستل کېده. په بیان کې یادونه شوې چې د سالنګ د تونل په ګډون د دې لویې لارې بیا رغونه به په روانه اوري میاشت کې پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن داسې نښانې نه ویني چې مسکو به په اوکراین کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره خبرو ته لیوالتیا ولري. انتوني بلینکن پرون د امریکا له سی بی ایس تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې وویل روسیا مانادارې ډیپلوماسۍ ته لیواله نه ده. د هغه په وینا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې په ډګرونو کې له شاتګونو وروسته خپل تاکتیکونه بدل کړي دي. په وروستیو څو اونیو کې د روسیې پاوځ په اوکراین کې پر اساسي پروژو پر حملو تمرکز کوي او د دونیتسک سیمې په بخموت ښار کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړی. روسیې همداراز د اوکراین د خرسون ښار په ځینو ساحو چې تیره میاشت د روسیې تر اته میاشتني اشغال وروسته د اوکراین د پوځ لخوا بیرته نیول شوي د توغندیو حملې کړي دي. او د سایبریا په مرکزی برخه کې په یو څو پوړیزه ودانۍ کې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان وژلې دي. روسي چارواکي وایي پیښه تېره شپه په نیژنی ورتوفسک ښار کې شوې چې نه نور کسان هم ټپیان کړي دي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د چاودنې علت په دوهم پوړ کې د ګاز د ډبې لیک کېدل و چې د چاودنې په نتیجه کې د ودانۍ یوه برخه نړېدلې ده. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره وسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو.
بیست هزار انسان که خودشان نه قرآن میفهمند نه سنت میفهمند نه اجماع نه قیاس به نام طالب آمده 40 میلیون انسان در سرزمین گروگان گرفته.
دا د پوهنتون د استاد پرویز خلیلی غږ دی چې په یو باس کې ډیر پر طالبانو انتقاد کړی او اوس لا درک دی. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر وایي په افغانستان کې معلولې ښځې له ډیر سخت حالت سره مخامخ دي. په غزنی کې خبریالان له خپل کاري چاپیریال څخه ناراضه دي.
څنګه چې د نارینه خبریالانو لپاره دادخواهي کېږي تر څو هغوی اطلاعات ته لاسرسی ولري، دغسې ښځینه خبریالان سره باید هم مرسته وشي.
د خوست د پوهنتونونو فارغان د راتلونکي ژوند اندېښنو اخیستي.
نن که یو اړخ ته فارغېږو د خوښۍ احساس کوو، په عین حال کې موږ سره یو ویره او تشویش د کورنۍ مسؤلیتونو او د نورو زده کړو مسؤلیت عام چون د اقتصادي ستونزو مشکلات.
په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث لرو او ریډیو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. ورځو لمړی موضوع ته. طالبانو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي پرویز خلیلی نیولای دی او نامعلوم ځای ته یې بیولای. نوموړی ظاهرا په یو ټلویزیونی بحث کې د طالبانو پر رژیم له سختو نیوکو وروسته نیول شوی. د کورنۍ یو غړي آزادۍ راډیو ته وویل دوی نه پوهیږي چې اوس مهال هغه چیرته دی، خو د طالبانو استخباراتو آزادۍ راډیو ته وویل دوی پرویز خلیلی نه دی نیولی. په دې اړه نور جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واورئ.
20,000 انسان که خودشان نه قرآن میفهمند، نه سنت میفهمند، نه اجماع، نه قیاس به نام طالب، آمده 40 میلیون انسان در سرزمین گروگان گرفته.
د پوهنتون استاد او د سیاسي مسایلو شنونکي پرویز خلیلی دی. هغه پر ټلویزیونی بحث کې پر طالبانو له سختو نیوکو وروسته پرون لخپل کور ونیول شو. د کورنۍ یو غړی او یو نږدې ملګری د امنیتي ستونزو له امله د خپل هویت د پټ ساتلو او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وایي هغه پرون نیول شوی، خو معلومه نه ده چې چیرته وړل شوی دی. پرویز خلیلی په یو ټلویزیونی بحث کې پر طالبانو سختی نیوکه وکړه او ویل یو ډلې د افغانستان ټول ملت ګراونی ولې هغه ډله چې د په خبره د اسلام پر روښانه تعریف اجماع او قیاس هم نه پوهیږي. خو د طالبانو د استخباراتو یو ویاند جاوید سارګر ازادي راډیو ته دا خبره رد کړه چې ګنې دوی پرویز خلیلی نیولې. هغه په یو لنډ پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي موږ بیخي ترې نه یو خبر. د ویلو ده چې طالبانو مخکې هم د پوهنتون یو بل استاد فیض الله جلال پر دوی تر نیوکو وروسته د څه مودې لپاره نیولی و چې بیا تر خوشې کېدو وروسته له افغانستان ووت. طالبان داسې مهال پر دوی د نیوکې له امله د پوهنتون یو استاد نیسي چې د دوی د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب تازه په متحده عرب اماراتو کې یوې غونډې ته ویلي ټول افغانان کولی شي چې د افغانستان په سیاست، اقتصاد او نورو مسایلو کې برخه واخلي. نوموړي دا خبره هلته د میشتو افغانانو یوې غونډې ته کړې چې د طالبانو دفاع وزارت یې پرون ناوخته جریان په خپله رسمي ټویټر پاڼه خپور کړی. د ویلي
دا ټول قومونه د افغانستان خلک دي، د افغانستان وګړي دي، په افغانستان کې حق لري، هم یې په اقتصاد کې حق لري، باید خپل توان او وس ونستوي او زمينه او مساعده شي، هم یې په سیاست کې برخه لري، باید برخه واخلي، هم په نظامي اړخ کې سهم لري، باید د وطن ته خدمت وکړي، د وطن څخه دفاع وکړي.
ترخوای طالبانو د تماس په نوم یو کمیسیون هم جوړ کړ او د جمهوریت نظام له چارواکو په خواني او سیاسيونو یو غوښتنې چې وطن تراشي. خدا په تاسو حال کې چې د دې کمیسیون لاره یو شمیر په خواني لوړ پوړي راستنه شوی چارواکي بیا تر افغانستان وتلی دي. طالبانو هم دا ډول راستنو شوی او په افغانستان کې پات شوی او په خواني لوړ پوړو چارواکو ته هم کوم رسمي او د لوړ موقف دنده نه دا ورکړي. له طالبانو د نړیوال ټولنې غوښتنه هم همدا ده چې یو ټول شموله حکومت جوړ او د افغانستان ټول قومونه او لږکیو ته پکې ونډه ورکړي. خو طالبان خپل اوسنی رژیم ټول شموله بولي او وایي د بهرنیو په خوخه جوړیدونکي نظام ته غاړه نه کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي. د ازادي رادیو غرمنی خبری مجله اوري. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو شارج دفیر کرنده کروي افغان معلول خزیله سخت ستونزو سره مخامخ دي. میرمند کرنن سهار پر ټوټر ولیکل داسې محل چې د خزو ته باید ډیره پاملرنه وشي، مګر دا خوشینه ده چې دوی هیر شوی دي. لبلې خو د بخنې نړیوال سازمان ویلي افغان جون یو خځه په خپل هیواد گاوند او خپل کور کې خوندي نه دي. خو طالبان د ټوله خبرې ردوي. په دې اړه جزئیات به هم امید ظهیر مل اوروي.
د افغان چون او خوځو اوسنی وضعیت ته د اندېښنو دوام. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شارج دفیر چې له دوهې فعالیت کوي د افغان معلولون جون او خوځو وضعیت اندېښمنه کړي. کرن ډیکر چې د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې یو شمیر معلول خوځو سره خبرې کړي وایي متاثره شوي چې د ټولنې دا قشر چې له ټولو ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري له یاده وستل شوی. میرمن ډیکر زیاته کړي هر کله چې موږ معلولیت لرونکو وګړو ته فرصت ورکړو دا کار به زموږ اقتصاد، کورنیو او ټولنې سره مرسته وکړي. د ډسمبر 2 د معلولیت لرونکو وګړو نړیواله ورځ وه. د رسمي شمیرو له مخې افغانستان کې 15 سلنه وګړي معلول دي. په افغانستان کې د معلول خوځو د وضعیت په اړه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په ټوله کې طالبان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او خوځو د حقونو په نقض تورن دي. تازه نن سهار د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا څانګې په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي هغه خځې چې په خپل هیواد گاوند او خپل کور کې خوندي نه دي افغان مېرمنې دي. د سازمان له ټولو غوښتي چې هغه عریضه لاسلیک کړي چې له طالبانو غواړي په افغانستان کې د خوځو حقونه خوندي کړي. په ورته وخت کې د خزو د حقونو وډله فعالانو د بریښنایي صدر اعظم رشی سوناک ته ولیک لیګلې او له هغه یوختي چې په افغانستان کې له خزو سره جنسيتي تبعیض وننګوي. د خزو د ائتلاف د بریټانیا له حکومت ته هم غوښتي چې په افغانستان کې د خزو اونجونو پر وړاندې د اوسنی بد وضعیت د څېړلو پاړه یو غونډه جوړ کړي. د لیک کې صدر اعظم رشی سوناک ته د هم لیکل شوی چې څو هغه افغان جنو خزو سره چې ژوند یې په افغانستان کې لګوخ سره مخ دي، له دې هواد د وټو په بریټانیا کې د ژوند کولو زمينه برابر کړي. سکای نیوز چې د لیک له محتوا یې راپور جوړ کړي وای، د لیک او یو ډیرو با نفوذ افغان جنو خزو لاسي کړي خو د دوی نمونه یې نه دی لیکلي. د دې لیک په یو برخه کې راغلي افغان جون یو خزي نه نړۍ د بل هر ځای په پرتله له سختو بندیزونو سره مخ دی او دا بندیزونه ورسره بل زیاتیږي. د طالبانو په افغانستان کې د جون او خزو د وضعیت په اړه په کور دننه او نړیواله کچه ورسره بل د اندېښنو د زیاتیدو په اړه و پختل خو وایان تویانو یې جواب را نه کړ، مګر لدی وړاندې ویلي دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خزو ته حقونه ورکړي. په افغان جون او خزو د طالبان ورسې بندیزونه خزینه خاري حمامونو تفریحي پارکونه او سرپټو لوبغالو ته د دوی په تلو بندیز شامل دي. د دې وړاندې دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو خونځې تړلې، له محرم پرته د خصوصو په لرې واټن سفر بندیز لګول او مخ پټول هم اجباري کړی دي.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. د ماشومانو د حقونو فعال لیکوال او ژورنالیست محمد انور وفا سمندر په افغانستان کې د ماشومانو لپاره پر موجود ټولنیز چاپیریال نیوکه کوي. وای له ماشومانو سره باید په ډیره مینه چلند وشي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون لمخې یو انسان د زیږون لورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. ښاغلی سمندر له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه کورنیو ته څو سپارښتنې لري.
ماشوم خدای تحفه ده د انسان وکړي لپاره. ماشوم یو ډالۍ ده، د هسته یو نوی چیره ده، یو نوی ګل ده، یو نوی ښایست ده. نو دومره ښایستونه او دومره ښکلاوې چې په دې موجود کې راټولې دي، دا څه ډول طبیعت اړتیا لري؟ دا یو داسې طبیعت اړتیا لري چې د ده زړه، د ده حواس، د ده ذهن، د دې نازک طبیعت پکې ښه وغوړېږي. نو دا ډول طبیعت پرته له یو مینهګر باغستانه بل شی نشي کېدلی. ماشوم یوازې د مینې په باغستان کې طبیعي وده کولی شي، طبیعي رشد ته رسېدلی شي. هغه خدایي وړتیاوې چې په دې کې دي هغه بربنډېدلی شي او دا رښتینی اصیل او بلوغ ته رسېږي. داسې یو بلوغ ته چې هم پکې ځان پیژندنه شامله وي، هم خدای پیژندنه شامله وي. نو د ماشوم لپاره دا ډول یو چاپیریال پکار دی. خو په خوشینۍ سره چې زموږ سنگستان او زموږ ډبره شوی چاپیریال د ماشوم د دا ډول خدای طبیعت د زلول او غړول لپاره لکه زهر داسې دی. موږ د ماشوم لپاره د غړېدلو د ودې ټول فرصتونه وربند کړي دي. افغان ماشوم نن ورځ د فزیکی لوږې ترڅنګ له ایسی لوږې، له عاطفي لوږې، له ذهني او رواني لوږې سره مخ ده. تاسو خپله فکر وکړئ چې یو دا ډول خدایي ګل چې په 45 ډوله لوږو کې راایسار شي، د دې وده به څه وي؟ له دې نه به بې شکه چې یو معیوب وګړی راستریږي. داسې یو وګړی چې نه یوازې دا چې د ځان لپاره به عذاب وي، بلکې د ټولنې او ولس لپاره به هم عذاب وي او کورنۍ خبر سره کړیږي کړیږي. متاسفانه چې وضعیت او شرایط دا ډول دي. نو بیا هم زما وړاندیز کورنۍ ته دا ده چې ماشوم تاسو ته یو خدای ډالۍ ده، شکر وباندې وباسئ او په ټول وس سره هڅه وکړئ چې د دوی لپاره د مینې تر ټولو ممکن کوچنی باغستان جوړ کړئ، تر هغه چې د دوی هم حواس، هم عواطف او هم نور طبیعت روغ راو زرغون شي.
د ماشومانو د حقونو فعال لیکوال او ژورنالیست محمد انور وفا سمندر و چې په افغانستان کې د ماشومانو پر وضعیت خبرې کولې او کورنیو ته سپارښتنې درلودې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
هغه خوستی ځوانان چې له پوهنتونونو او د لوړو مسلکي زده کړو له مؤسسو فارغان شوي خپل راتلونکي ته اندېښمن دي او وایي په اوس وخت کې د دوی لپاره کارموندنه ډیره سخته ده. دوی وای کورنۍ د دې لپاره ور باندې شپارس کله زده کړی وکړي چې کورنۍ او ټولنې ته خدمت وکړي، خو په اوسنۍ حالاتو کې دوی ډاډه نه دي چې د کورنۍ د هیله به پوره کړی شي.
په خوست کې هغه شمېر ځوانان چې نوي له پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له مؤسسو فارغ شوي خپل راتلونکي ته په اندېښنه کې دي او وایي نه دندې پیدا کېږي او نه په دې ځای کې د ماسترۍ د دورې زده کړې شته. دوی وایي په دې خوښ دي چې د زده کړو یو مهم بهیر سر ته رسولی، خو بیا دې ته په فکر کې دي چې د کار په نشتون کې به څنګه کورنۍ ته څه ګټه په لاس راوړي او یا به ټولنې ته خدمت وکړي. د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي فارغ قسمت الله همت آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له چارواکو مرستندویه بنسټونو او شتمنو کسانو غوښتنه وکړه چې دوی لپاره کاری فرصتونه برابر کړي.
نن که یو اړخ ته فارغي غوې د خوښۍ احساس کوو، په عین حال کې موږ سره یو ویره او تشویش د کورنۍ مسولیتونو او د نورو زده کړو مسولیت عام چنده اقتصادي ستونزو مشکلات دي چې پر اساس موږ ځوري کوو. یو رقم ته وهم او ډار له فراغت وروسته موږ سره ملګری دی، نو په همدې اساس موږ له ټولو مسولینو تجارانو هیله داده چې زما په ځان کې چې څوک وینه مغه نور زده کړې لاندې دوی ته د کاری فرصتونو د ایجاد لپاره حالې ځلې دوامداري وساتي.
رحیم دین عادل چې د شیخ زاید پانتون د ادبیاتو پانزی د اردو ژبې په څانګه کې خپلې زده کړې ترسره کړي وایي کورنۍ دا شپاړس کاله زده کړې د دې لپاره ور باندې وکړي چې کورنۍ او هیواد ته د خدمت کولو جوګه شي.
یوازې موږ باید دې ته په تمه پاتې نه شو چې موږ له پوهنتونه پاره شو. زموږ غوښتنه له دولت څخه دا ده چې موږ ته د کاري فرصتونه برابر کړي تر څو کومې زده کړې مو چې کړي دي او کومه خوارۍ مو چې کړي دي هغه عباس لاړې نه شي، موږ ته کورنۍ په تمه دي تر څو راتلونکي کې دوی ته او ټولنې ته خدمت وړاندې کړو.
د پوهنتونونو فارغان وایي نن سبا د نړۍ په کچه د عامو زده کړو په خوا کې تر ډېره پر تخصصي زده کړو تمرکز کیږي تر څو روزل شوي کسان په خپلو مسلکي برخو کې په ښه ډول دندې ترسره کړي. له پوهنتونه نوی فارغ شوی محصل روحمایل حقمل وایي چارواکو او حتی نړیوالو ته باید دي چې دوی ته په خوست نورو ولایتونو یا بهرنۍ نړۍ کې د ماسترۍ او تخصصي زده کړو زمینه برابره کړي.
او نو زموږ غوښتنه دغه ده چې په راتلونکي کې موږ ته یو داسې خدمت وکړي چې په راتلونکي کې موږ ماسترۍ وکړو، همداشان خپل وطن ته یو ښه شان سره خدمت وکړو.
د شیخ زاید پوهنتون مرستیال ډاکټر مجاهد همتیار هم په خپلو خبرو کې محصلانو ته په ټینګار وویل چې په دې زده کړو بسنه مه کوئ او هڅه وکړئ د تحصیل نورې دورې هم تعقیب کړئ.
شیخ زاید پوهنتون رهبری هڅه کړي چې د دې لپاره د نظري زده کړو ورهاخوا د عملي زده کړو لپاره زمینه مساعده کړو. ټولو فارغو محصلانو ته فقط دومره وایم چې تاسو په دې زده کړو بسنه مه کوئ، بلکې خپل زده کړې د ماسترا او دکترا تر کچه ورسوئ.
بل لوري ته څو ورځې وړاندې د خوست چارواکو ویلي بل چې ځایي اداره نویو فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې ده.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. اوس هم نړیوالو مسایلو ته ورځو. د اوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو لخوا د روسیې د تیلو لپاره ټاکل شوی بیا نن په داسې حال کې عملي شو چې لویدیځ هڅه کوي د اوکراین په جګړه کې د روسیې اقتصادي وړتیاوې کمزورې کړي، خو روسیې ویلي دي چې که حتی د تیلو د تولید کمولو ته هم اړ شي دا پرېکړه یعنی د جی اوه له لوري ټاکل شوې بیه به ونه مني. اوکراین د روسیې تیلو ته د بیې د وروستي حد د ټاکلو هرکلی کړی. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د انرژي د چارو سلاکار د یکشنبې په ورځ وویل هیواد به خپل تیل پر هغه بیه ونه پلوري چې لویدیځ والو ورته ټاکلې ده، حتی که په دې خاطر روسیه مجبوره شي چې د تیلو تولید کم کړي. روسیه د تیلو د تولید له پلوه په نړۍ کې دوهم ستر هیواد ګڼل کیږي. جی و یا د وسترو صنعتي هیوادونو ټلې د جمعې په ورځ په استرالیا کې د روسیې د هر بیرل اومو تیلو لپاره $80 بیه وټاکله، خو ویلي و چې د دې لپاره چې د روسیې اقتصاد ته لا کلک گزار ورکړل شي دا بیه باید $10 ته راکښته کړل شي. اروپایي اتحادیه هم د روسیې تیلو ته د بیې له ټاکلو سره موافقه کړې ده. اوکراین د روسیې تیلو ته د بای د ټاکلو هر کلای کړي، خو په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی ویلي چې د روسیې د هر بیرل تیلو لپاره د $80 بای ټاکل به له جګړې څخه د روسیې پر اغرزولو لږ اغیز ولري. روسیې ویلي چې د خپل تیلو لپاره به نور پیرودونکي عمومي، خو له دې سره سره د پریکړه خطرناک او د روسیې د صادراتي تیلو د بای د کمولو لپاره د لویدیځو حکومتونو هڅه ګڼلې ده. د رويټرز خبري اژانس تر راپور لمخې روسیې په داسې حال کې خپل اومو چلو ته د لویډیز له لوري د شپېته ډالر بای لټاکلو سره مخالفت کړی چې د زینو راپورونو لمخې روسیه همدا اوس خپل اورال تیل هر بیرل په وښ پېته ډالر او پلوري او د بندیزونو په خاطر د هند او چین په شمول خپل مشتریانو ته تیل په 15 سلنه تخفیف پلوري. د لویدیستر بندیزونو مخکې د روسیې شاوخوا شپېته سلنه تیل د اقتصادي همکاري او پراختیا سازمان کړیو هیوادونو ته صادرېدل چې دوی ټولو د روسیې د تیلو لپاره شپېته ډالر به سره موافقه کړې ده. په همدې حال کې اوکراین او د بالتیک د سیمې هیوادونو په ورسته یو روزو کې پر فرانسې وروسته لدې انتقادونه وکړل چې ولسمشر ایمانوئل مکرون وړاندیز وکړ چې که روسیه د خبرو لاله د جګړې پر پای ته رسولو صلاح کیږي لویدیز باید روسیې ته د امنیتي تضمینونو په ورکولو غور وکړي. خو یو جګ پوری امریکایي چارواکي وویل چې پوتین له اوکراین سره د سولې د خبرو په برخه کې رښتونی نه دی.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم د افغانستان روانو چارو ته راګرځو او په دې برخه کې قدرمن اوریدونکو ستاسو پام د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې او مطالبو مخکتنې ته راګرځوم چې ملالی بشیر چمتو کړي.
میرر برتانیایی ورځپاڼې په افغانستان کې د حزب اسلامي ګوند پر مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې د هغه پر دفتر د ځانمرګي برید په اړه لیکل دي. په دې مقاله کې راغلي چې په برید کې یو کس ووژل شو او څو ساتونکي ټپیان شول، خو د طالبانو امنیتي کسانو بریدګر مخکې لدی چې ودانۍ ته ننوځي په ډزو وواژه. مقاله د مجاهدینو د پخوانی مشر ګلبدین حکمتیار له قوله لیکلي بریدګرو له چاودیدونکو توکو ډک واسکټونه او چادرې اغوستي وي. ورستلولو چې تر اوسه روشانه نه ده چې دا برید چا کړی وو او هیڅ چا مسؤلیت نه دی منلی. د مقالې لیکوال اشاره کوي چې په همدې ورځ په کابل کې د پاکستان پر سفارت هم ډزې وسوې او ویل سوي چې دا د پاکستانی سفیر عبید الرحمن نظامانی د وژلو هڅه وه. د پاکستان سفیر ته زیان نه دی اوښتی خو یو ساتونکی سخت ټپي سو. په مقاله کې یادونه شوی چې یوازې یو ورځ مخکې تر دې بریده پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د افغانستان پر خاوره د منظم سوي تروریستي حملو مخه ونیسي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پر سفارت برید په سختو ټکو وغانده او ویل چې دا ډول پیښو ته به اجازه ورنکړي چې په کابل کې سفارتونه له تهدید سره مخامخ کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د فوټبال ټیم په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د مقالې په سر کې ولول چې د نارینه وو د فوټبال د نړیوال جام سیالي پر مهال د هر هیواد بیرغ پورته کیږي، ملي سرود ویل کیږي، خو د افغانانو لپاره په دغو سیالیو کې ګډون ورسته له هغه یوازې یو هیله پاته ده چې د طالبانو یو ځل بیا واک ته رسیدو سره دوی ارس ول چې خپل هیواد پریږدي. ورسته ولول چې طالبانو د نجونو او شذو پر لوبو بندیز لګولې دي او د شذو د فوټبال ملي ټیم اوس هم لدې پریکړې اغیزمندي کڅه هم غړي په استرالیا کې ځای پر ځای سوي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا ټیم د رسمي ټیم په توګه نه پیژني او نه هم فیفا چې د فوټبال د مدیریت نړیواله اداره ده. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلي هغه نجونی چې د فوټبال کولو په خاطر یې خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی وو اوس اجازه نه لري چې په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. د مقالې په وینا دوی له فیفا غوښتي چې بیرته دي د افغانستان برخه فعال کړي چې شذ د خپل هیواد استازیتوب وکړای شي.
د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې په وروستیو څو دقیقو کې قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور لرو. په غزنی کې میشت خبریالان وایي معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې لا هم ستونزې لري. دوی وایي تر اوسه پورې هر اړخیز معلومات نه ورکول کیږي. په دې اړه د یکشنبې په ورځ د غزنی د خبریالانو او د طالبانو د حکومت د چارواکو ترمنځ یوه ګډه ناسته وشوه. په دې ناسته کې خبریالانو د غزنی له والي او یو شمیر نورو ادارو د ادارو له مسؤلانو سره خپل ستونزې وړاندیزونه او غوښتنې شریکې کړې او همداراز معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې هم ټینګار وکړ. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
دغه ناسته د غزنی ولایت په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې جوړه شوې وه. په دغه ناسته کې خبریالانو د غزنی له والي او د یو شمیر نورو ادارو مسؤلینو ته خپلې ستونزې وړاندیزونه او غوښتنې شریکې کړې او دغه راز معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې هم ټینګار درلود. په سهیل ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل ګلاب الدین امیری وویل په دغه ولایت کې اطلاعاتو ته د خبریالانو د لاسرسي وضعیت ښه نه دی او ډیری شمیر خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. هغه غوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت پر وخت له خبریالانو سره هر اړخیز معلومات شریکوي تر څو رسنۍ خپل سپیڅلی رسالت په صحیح وخت او خپلو هیوادوالو او خلکو ته ورسوي.
په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په مرکزی زون کې هڅه کوي او غواړي چې معلوماتو ته د لاسرسي او ترڅنګ د رسنۍ او دولتي چارواکو ترمنځ اړیکې زیاتې کړي او همدارنګه دولتي بیندویان فعال شي چې له رسنیو سره پر وخت معلومات شریک کړي.
دغه راز خبریالانو اطلاعاتو ته لاسرسی بشری حق او په افغانستان کې د قانون لمخې یو پیژندل سوی حق وګاڼو او ویویل غزنی میشت خبریالان په دغه برخه کې ستونزې زیاتې لري او پر وخت یې دغه ستونزو د حل غوښتنه کوي. د خبریالانو له ډلې د آشنا رادیو خبریال مریم ساپوی وویل خبریالان چې د ټولنې د سترګو حیثیت لري او اطلاع رسونه یې یوه له مهمو دندو ګڼل کېږي په دغه برخه کې له خورا ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
بالکل باید د څنګه چې د نارینه خبریالانو لپاره دات خواهی کېږي تر څو هغوی اطلاعات ته لاسرسی ولري او وکولی شي رسنۍ کې فعاله ونډه ولري. دغسې ښځینه خبریالان سره باید هم مرسته وشي، دوی ته زمینه مساعده شي تر څو دوی بیرته راشي او خپل فعالیتونه چې مخکې ترسره کول هغه فعالیتونه بیا ځلې شروع کړي.
اغلی ساپوی د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې څخه هم غوښتنه وکړه چې د شجنه خبریالانو په زیاتوالي او فعالولو کې ونډه واخلي.
باید خپل د خبرنګارانو د خوندیتوب کمیټه د لپاره ډیر کار وکړي تر څو هغه خزینه خبریالان چې مخکې مهمه ونډه درلوده دوی کار کولو په مختلفو رسنیو سره کار کول او اوس هغوی په کور کې ناست دي. باید دوی ته د کار زمینه برابره کړي تر څو دوی بیا راشي او خپل فعالیتونه بیا ځلې شروع کړي.
خو بل لور ته بیا په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکو غزنی میشتو خبریالانو ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې به ستونزې هواری کړي. د دغه ولایت والی مولوي محمد اساق خونزاده وویل موږ په هر اړخیز توګه د رسنیو ملاتړ ته ژمن یو، خو له رسنیو او خبریالانو څخه یې وغوښتل چې د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې ملي ګټو ته په پام خپل فعالیت وکړي. نوموړي دا هم وویل که د دپو اداره کې هر مسؤل کس له ژورنالیستانو سره د شریعت خلاف عمل ترسره کړي پر وړاندې به یې کلک دریجه او مسؤل کس به د قانون منګول او تسپاري.
د ما وعده چې که خدای نه کړه خلاف د شریعت یو مسأله تستوي د اماره ټول اصول موافق د شریعت که خلاف د شریعت او هغه ورګان مرا ورکه په ما کې وو موږ ځان اسلام خو د اسلام په نیت به یو ځبه تاته ته به ما.
دا غونډې په پای کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي حمید الله نصار هم خبریالانو ته ډاډ ورکړ چې ټولې هغه ستونزې به حلوي او له اړوند ادارو سره به یې شریکوي چې دا مهال خبریالان ورسره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه خاکسار د انمن د ګریش سره خبرې کوم. دا مرستې پر برابر مې خبرې کولې وره دا مرستې را چې وره موږ په خبر لا نه یوه ویشل شي دا ورسره کم کار وره. نو هغه وخت موږ خبر شو دوهمه او درېیمه ورځ خبر شوې مرسته راغلې ده. هغه اوله ورځ دوهمه ورځ خبر لا ولاکې نو وره ولاکه ته ځان غم نه اخیستې دلته خدای مسکینه ستا دا اوس مانا دا ژمې دي نو بوتي لري خواره نه شي لري لته اول دلته موږ یو هم سایه دی بل ورځ دلته ما بوتي واکره خواره کې ته نو بالا دی زو ستړي دي او دا چې ستړي خلک څه خواره نه دي نو هغه دا چې سړي ته رسیدي چې وره شي بیا دا کې یو شی ولري هغه سړي ته رسیدي نو نو دا زادې راډیو سره دی مننه زما واسه ته پک کار وکي وره تاسو زوی می دا زو رسوم. سلام علیکم. ازادي راډیو زنده‌باد.
سلام علیکم. دا زادې رادیو او ریډن کو کار کوم کو سلامونه وایم. روزانه دا اوسانه کوم نظام چې ده دا خو پرسلو کې وو پیسه د خلک کې راځي نه عام چلو دوی سره کار کوي. نو د افغانستان ون ملت ته ناراضه ده او دا ډېر یو پسمنده او بیکار حکومت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اړیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه نصیب الله د هلمند څخه پیغام پریږدم. دغه د هلمند د مفاکلات د درشه پوری د صحه د خامد ماده حکومت څخه د هله د ارزو د چې د پاره باندې څه نظر وا چې ډیر خامد لارې شي سره خراب دي څو خو به حکومت هم پرې ولاستوي د غم ولې نه خور کیږي لارې خراب دي مریض موټر تر وا چې تر ولایت پرې چې رسي هغه په موټر کې سوار کی نو زما د امارت څخه د غشتنه دي چې د لارې غم وخري وسلام د اخترم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبرونې په دوهمه برخه کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو په خبرونه کې چې اسد الله لودین یې کوربه دی په افغانستان کې د ازادۍ رادیو او امریکا غک آشنا رادیو د اف ام د چپو او هم دراز د منځنۍ چپو د بندیدو او په ټول هیواد کې د رسنیو د وضعیت په اړه بحثونه لرو خو دا وخت د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دی پام وکړی خبرونو ته د طالبانو حکومت د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي پرویز خلیلی په نامعلوم دلیل نیولای او نامعلوم ځایته یې بیولای دی ښاغلی خلیلی ظاهرا په یو ټلویزیوني بحث کې د طالبانو پر حکومت له سختو نیوکو وروسته نیول شوی د نوموړي د کورنۍ یو غړي ازادۍ راډیو ته وویل دوی نه پوهیږي چې خلیلی اوسمهال چیرته دی د طالبانو استخباراتو ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی پرویز خلیلی نه دی بیولی د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارژ دفتر کارنده کروي افغان معلولې ښځې له سختو ستونزو سره مخامخ دي میرمن د کرنن سهار پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې د افغانستان معلولو ښځو ته باید ډېره پاملرنه وشي په داسې حال کې چې دوی له ټولو هېرې شوي دي او ځکه نو دا ډېره خواشینې ده د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې په چارو کې د ځان خبر ورکوي د وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د دې لوی لارې د 10 کیلومتر سړک د رغونې کار چې د روان کال په دوهمه نیمه کې پیل شوی و ځکه ځنډیږي چې د شیبر کوتل بدیل لارې د ژمي لاره سدو سره خوندې نه ده د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې پر مهال د افغانستان شمال ته د تګ راتګ لپاره د شیبر کوتل له بدیل لارې کار اخیستل کېده په بیان کې یادونه شوې چې د سالنګ د تونل په ګډون د لوی لارې بیا رغونه به پر روانه اوري میاشت کې بیا پیل شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن داسې نښې نښانې نه ویني چې مسکو به په اوکراین کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره خبرو ته لیوالتیا ولري انټونی بلینکن پرون د امریکا له سی بی ایس تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویل روسیا منداري ډیپلوماسۍ ته لیوالتیا نه لري د په وینا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې په ډګرونو کې له شاتګونو وروسته خپل تاکتیکونه بدل کړي دي په وروستیو څوونیو کې د روسیې پاوز په اوکراین کې پر اساسي پروژو پر حمله تمرکز کړی او د دونیتسک سیمه په بخمود خار کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړی روسي همدارس د اوکراین د خرسون خار پر زینو ساحو چې 13 میاشت د روسي تر اتمیشتنی اشغال وروسته د اوکراین د پوځ لخوا بیرته نیول شوی د توغندیو حمله کړی دی او د سایبریا په مرکزی برخه کې په یو څو پوری زوادنی کې لچاودنی لکبله لکتر لګه شپه کسان وشل شوې دي روسی چارواکي وای په خطر شپه په نیژنی ورتوفسک خار کې شوې چې نه نور کسانی هم ټپیان کړی دي د لومړنیو معلوماتو لمخې د چاودنی علت په دوهم پوړ کې د غاز د ډبی لیک کېدل و چې د چاودنی په نتیجه کې د وادنی ډیره برخه هم نړیدلې ده پینځه دقیقې
دوه خبرې دي یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د خبریالانو ملاتړي بنسټونه او خبریالان وای وخت د طالبانو له رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو کړی تنګ شوه طالبان که څه هم وای چې آزاد رسنی د اصول لمخې فعالیت لري خود خبریالانو ملاتړي د طالبانو له خوا وځ شوې تګلارې د بیان ازادۍ او رسنیو سانسور بولی د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د ازادي رادیو او امریکا غږ آشنا رادیو پر اف ام او منځنیو سپو هم بندیز ولګاوه پښتنې دادی چې آزادې رسنۍ د افغانانو لپاره څومره مهمې دي د دغو رسنیو محدودول په څه معنا دي او د خلکو په ژوند څه اغېز کوي د ازادۍ رادیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودینیم. د بحث ته دوه میلمانه هم رابلل شوي، د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي او د افغان رسنیز او څیړنیز مرکز مشر عبدالجبار بهیر. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. تخنیکي همکار مې اشاره کوي چې دواړه میلمانه استډیو سره وصل شوي. مجددي صرف ستړي مشي، بحث بل تاسو نه پیل کو. په افغانستان کې د بیان ازادۍ تاسو څنګه ارزوي؟ د طالبانو د شاوخوا یو نیم کالو وته دوی ادعا کوي چې آزادو رسنیو ته د فعالیت زمینه برابره کړې.
مننه لودین صاحب. لمړی تاسو ته او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم، او زموږ ورور ملنا بحث ته کس مکه په خواته لا شو خو د سنت مکه په خواکه هم اول د دوره جمهوریت کې لیدل لري. خو بیا اخر وختو کې یو څه وضعیت خو او کله چې اسلامي امارات واک تر لاسه کړ وضعیت ځینې ځایو کې ډېر خو او ځینې ځایو کې ستونزه و. خبر اعلان نیول کېدل یو خو زموږ د تبلیغات داسې و که چېرې اسلامي امارات بریالی شي نو هېڅ رسنۍ به پاتې نه شي، ټول به وتړي. خو کله چې موږ ولیدل چې ځانګړي ځواکونه دې دپاره ګمارل شوی وو چې د رسنیو امنیت واخلي مرکز او ولایتو کې، دا ډېر یو د موږ ته د امید وړ یو اقدام و او موږ هماغه وخت کې وستایل. خو بل خو ځینې ځایو کې رسنیو خبري اعلان وځورول شو، ووهل شو، ونیول شو، دا بیا یو بیله دغه وه. او دې سره اقتصادي ستونزه داسې وضعیت کې موږ ورسره مخامخ شو چې د 550 رسنیو نه زموږ 215 رسنۍ بندې شو چې د دې لمنځ نه تقریبا زیاتره یعنی د 240 پورې اقتصادي ستونزه له امله بند شو. او دې باندې اسلامي امارات چارواکو هم اندېښنې ښودل. خو اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزه وه چې درې ویاندیان وه چې هغوی سره ټول رسنیو باید تماس نیولی وه چې ډېر یو سخت کار وه. وروسته یو څه پرمختګ وشو، اطلاعاتو ته لاسرسی وضعیت ښه شو، ولایتو کې او مرکز کې یو څه ګمارنه وشو چې ویاندیان هغوی ډېر ښه یو فضا رسنیو ته رامنځته شوه. ورځ تر بله مکتهم دغه نیونې وهلو تکول کمېدل او هم رسنیو ته اطلاعاتو ته لاسرسی ښه زمینه، خصوصا کابل کې مسایل اول مسایل شوی و. ولایتو کې هم ځینې ولایتو کې ښه و، ځینې ولایتو کې محدودیتونه و ستونزه. خو مګر ورځ تر بله ځینې مسایل رامنځته شو. مثلا د رسنیو قانون اعلان شو چې هغه هماغه
او بله مجددی صاحب او بخی راځي اوس وخت کې خبرې کو. اوس مهال چې تاسو عملا په کابل کې د رسنیو وضعیت ساری، اوس مهال د بیان ازادي وضعیت څنګه ده؟ په ظاهر خو د بیان ازادي یا آزاد رسنۍ نشته. مثلا امریکا غاګه او ازادي رادیو کې بیل یادولای شو چې لکم فشار پرته افغانانو لپاره خبرونه کولې بدون لدې چې رسنۍ یا خبرونه یې سانسور شي. اما اوس د افم څه په بند کړی طالبانو، فکر نه کوي چې دا د بیان ازادي پر وضعیت باندې یا د بیان پر ازادي برید دی مستقیم؟
او دقیقا تاسو اندېښنه زموږ او د رسنۍ د ټولنې اندېښنه ده. هغه څه چې تاسو ویل زموږ زه دغه خبر هغه وخت ما واورېدل چې زه افغانستان نه بهر وم او زما دا دغه نه کېدل، باور نه کېدل چې داسې یو تصمیم نیول شوی وي. خو زه چې هغه د همات سره ټویټ ته لاړم او ومې لیدل چې داسې یو تصمیم نیول شوی دی، رښتیا دا د ټولو د اندېښنې وړ تصمیم و. خو زموږ تمه همدا وه څنګه چې اطلاعات فرهنګ وزارت وار وار په دې تاکید کړی دی چې باید هر تصمیم د رسنیو د تخطي کمیسیون له لارې ونیول شي، مګر دغه تصمیم په خپله وزارت د کمیسیون د پریکړې دغه
یعنی د کمیسیون اصلا یو وار ماچ تاسو کول دغه موضوع کمیسیون ته تللی و هلته ویل شوی و چې باید دغه موضوع باندې خبرې وشي. نو په هر صورت سره دا د آزاد رسنۍ خصوصا همدغه آزادۍ رادیو دی کې زه دا ویلی شم ځینې خبرونه زه په خپله اورم ځینې وختونه چې زه داسې د رسنیو لخوا داسې بعض وخت خبرونه خپرېږي چې زه یېرېږم چې د کور نه ووزم، نو چې بیا ووزم یا تحقیق کوم او یا ګورم چې داسې په دغه حد ستونزه نه وي. خو دغه مسایل موږ کولی شو که چېرې ازادۍ رادیو یا هر رسنۍ داسې ستونزه ولري دغه مسایل د خبرې له لارې او د کمیسیون له لارې باید وڅېړل شي. استازی او هر څوک چې دلته استازی وي یا آنلاین کولی شي چې چارواکو سره خبرې وشي. نو که چېرې داسې یو تېروتنه شوې وي دې کې شک نشته، کیدای شي یو ورځ د ملي راډیو تلویزیون هم داسې یو څه ستونزه ولري، دغه دولتي رسنۍ به یو ستونزه ولري. خو دغه لارې تلل نه دی، دا نه یوازې چې دغه افغانستان ته مرسته نه کوي، دا یو بد انزور د افغانستان نه بهر باسي. او هغه رسنۍ کارکوونکي چې دننه افغانستان کې کار کوي دا به هغوی باندې هم بد اغېز
وکړي.
نن دا وتلل شو، سبا یو بل رسنۍ به وتلل شي.
افغانانو لپاره، افغان ولس لپاره پیغام څه کېدلی شي؟ ځکه ازادي راډیو تاسو حتمان اوریدله، شاهدان یې چې په ټولو کلیو باندو کې خلکو هم د ازادي راډیو اوریدله، مثلا له متقاعد نه نیولې خپل شکایت ورته ثبتو تر بې ځای شوي کس پورې، یا مثلا تر معلمه پورې، یا مثلا تر سرباز پورې، ټول هم د ازادي راډیو ته خپل پیغامونه او شکایتونه را لګل. یعنی په یو ډول خلکو اورېده، د خلکو د کور شریک و.
او دې کې شک نشته په هر برخه کې چې اگر په کرنده کې و او که یو کارګر په خپل هغه مسلکي کار کې و، که هر څوک په هر ځای کې و، ازادي راډیو ورته ځانګړې دغه برنامه درلود. هغه برنامه چې متاسفانه په دغه کموک یوازې هغه دولتي رسنیو ته پام وکړو، نو هغوی په دغه کچه نه برنامه لري او نه هم د دغه برنامه ځای نیولی شي. نو دا نه یوازې چې رسنیز ټولنې ته یو اندېښنه رامنځته کوي، حتی هغه خبرې په خپله ما مخکې ورته اشاره وکړ چې هغه کروندګر چې خپل کرونده کې هم رادیو ځان سره ولي او د دغه کرنیز برخې معلومات دغه کوي اوري او نورو برخو د افغانستان د حالاتو نه خبر دیږي، نو دا هغه نه محرومیږي او دغه روحیه باندې بد اغیز کوي.
یعنی مجموع کې تاسو وایي چې ولس باندې ناوړه اغیزه کوي د ټولنې په بیلابیلو برخو. ډیره مننه مجددي صاحب، سلامات او سیرازي چې بهیر صاحب سره هم لږ ذره خبرې وکړو. بهیر صاحب، ستاسو په نظر په افغانستان کې د بیان ازادۍ څنګه وضعیت کې ده، او د ازادۍ راډیو امریکا غږ پر اف ام څپو او منځنۍ څپو بندیز په څه معنا کېدلی شي؟
زه لومړی تاسو تاسو قدرمن اوریدونکو ته ملمه ته خپل احترامات وړاندې کوم. په دې شک نشته چې افغانستان د 15 میاشتو راپدې خو په مختلفو برخو کې د ستونزو سره مخ دی. د بیان ازادي هم د ژوند یو برخه ده او له شک پرته زیانمنه شوې ده. خو ستونزه دا ده چې د بیان ازادي په افغانستان کې په خاص څنګه تعبیرېدله، یا په هر ټولنه کې څنګه تعبیرېږي، د اسلامي امارت سره څنګه تعبیرېدای شي. اسلامي امارت د بیان ازادۍ ته د دوی د قول اجمن دی، خو چې اسلامي ارزښتونه او د افغاني عنعناتو او د نظام د ننګونې په برخه کې.
بله، بهیر صاحب، بهیر صاحب غږ
نظام د
خپل راځي مهرباني.
دا چې اسلامي امارت د بیان ازادۍ ته په کوم نظر باندې ګوري، تر ډیره پورې من حیث نظام پرسنې باندې هم یو اخلاقی حق جوړیدای شي چې هغه ته پابند ووسیږي. د ازادۍ رادیو او یا د امریکا غږ رادیو چې په اف ام سپو باندې خبرېدل په ولایت کې د یو دوه اړخیز تعهد یا قرارداد په اساس باندې د نظام سره ثبت وي، په پخوانی نظام کې راجستر وي. کله چې د یو رسنې قرارداد پای ته رسیږي، هر نظام او هر ټولنه یا هر رسمي اداره
خپل اصول او شرایط لري. کله چې دوه اړخیز تفاهم پاغي کې نه وي، زما معلومات داري چې دا رادیوګان بند شوی نه دي، بلکې د جوازونو تمدید پایتر د جوازونو نیټه پایتر رسیدلې ده، او بیا تمدید ورته اسلامي امارت نه دی کړای. دا په دې معنی نه دی چې هغه به جبر کړی په دې باندې چې دوی باید خپل رسنۍ بندې کړي.
دوی رسمن اعلان وکړي چې اف ام سپه او منځنۍ سپه په افغانستان کې بند شول. زموږ رادیو ستار رادیو فعالیت لري په انټرنیټ او لانډو سپو کې خبرونه لري، اما دوی اف ام سپه بیل دي چې لمخکې نه یو خبر ورکړي. موږ د لوی سره په تماس کې وو، هر ورځ د دوی د ویاندویانو نظرونه تاسو اورئ. موږ به بحثونه ته دوی راغوښتل، یعنی دا تصمیم داسې د فتن او سملاسي نیول شوی لکه څنګه چې مخکې مجددي سی بویل. هغه د رسنیو کمیسیون هم تر ډیره په کې داخل یا په کې شامل نه وو.
زه ډیر دقیق معلومات نه لرم، خو دا معلومات چې ما د کله چې د لوري نه پوښتنه کوي، دغه وایي چې جواز نه پایته رسیږي، او موږ کله چې جواز پایته ورسیږي موږ بیا نه غواړو چې یوازې د یو اړخ په تفاهم باندې جواز تمدید کو، بلکې موږ خپل غوښتنې دي. غوښتنې که کوم رسنۍ په نظر کې نه نیسي، نه تنها چې ازادۍ راډیو او د امریکا غږ، بلکې هر راډیو هر رسنۍ مکلفه ده چې د مطبوعاتو قانون او یا د مطبوعاتو وختن په نظر کې ونیسي. البته په خاني قانون لا وشوي د اسلامي امارات په خاني قانون ته متحد ځان نه بولي او وختن لري. خو د دې په څنګ د بیان ازادي مطلق دلته په افغانستان کې فشار شته دی، په افغانستان کې تر اوسه پورې تر ډیره پورې نظامی چاپریال محاول رامنځته دی، او هغه حاکم دی تر ډیره پورې تعامل خشن دی. خو یو شی چې واضح دی، هغه دا دی چې د اسلامي امارات تعامل زي دفاعنه کوم په یوازې د وضاحت په شکل باندې وایم چې واضح دی، هغه چاته اجازه نه ورکوي. مثلا زنانه او تیویری دی، خزینه او تیویری چې بغیر د ماسک نه په تلویزیون باندې نه راڅرګندېږي. اوس کدی ته موږ وایو چې دا فردي ازادي ده، او که فردي فشار دی په یو چا باندې او یا د ازادۍ د بیان د ازادۍ سره نه مخته، دا به کېدای شي په نورو ټولنو کې صحیح وي. خو افغانستان کې یو نظام غوښتنه واضحه غوښتنه لري چې زه تاته اجازه درکوم، خو په دغو ماحول او په دغو اصولو باندې اجازه درکوم. نو زما په نظر باندې چې د افغانستان کې د بیان ازادي تر ډیره پورې هغه توقع چې زموږ وه د اسلامي امارات نه یا طالبانو نه، د هغې برخلاف اوس هم تلویزیون شته دی، اوس هم ښځینه ویاندویانې موږ لرو، وبخښئ ښځینه کارکوونکي د رسنیو لرو. موږ اوس هم په افغانستان کې کورنۍ او بهرنۍ رسنۍ لرو چې فعالیت لري. دا ټول په دې معنی دی چې تر ډیره پورې د بیان ازادۍ ته تعهد شته دی، او هغې ته ازادي ورکول کېږي. خو اسلامی امارت یو خپل نه تنها د بیان په برخه کې، بلکې تعلیم په برخه کې، د خزو د کار په برخه کې، د خلکو سره تعامل په برخه کې، په سیاسي احزاب ری فعالیت په برخه کې، د ژوند په هر برخه کې اسلامی امارت خپل لید لوری لري. دا چې دلی لوری په تر کومه پورې دنیاوال ومني یا افغانان به
هیڅ پښتنه هم دغه ده چې همدغه لید لوری همدغه تګلارې بهر څه دغه تګلارې چې رسنوي ته واستول شي دوا ځله حتمان بس تاسو هم په ذهن کې وی چې دغه دوا ځله تګلارې دی جوړ کړی رسنوي ته ویل غل چې مثلا په ډرامو کې د خځې کار نه کوي، بعضی تګلارې و ټاکلې مثلا د دوی په مشرانو باندې وکی نه کیږي، انتقادونه بنه کیږي. نو فکر نه کوي چې دغه تګلارې له بیان ازادۍ سره سر نه لګوي؟
موږ طبعا دا چې انتقاد باندې کوي، دوی انتقاد ته په دوه سترګو باندې ګوري. یو دا چې د اسلامي نظام اعلان کړی دی، په اسلامي نظام کې د شخص توهین تر مطبوعاتو اخواته ممنوع ده. یعنی یو چا شخصیت ته توهین نه کوي. موږ په بیان ازادۍ کې ګورو چې کېدای شي یو چا کاریکاتور نشر کړي، او د یو چا په الفاظ باندې، چې یو چا په کردار باندې ته یو اکشن وخی. خو په اسلامي نظام کې د اسلامي اصولو د مخه نه دی. وچا توهین هغه چې مشرتابه وي، او هغه چې د مشرتابه استازي وي، دوی دې ته توهین وایي. او دا ته
نو توهین او انتقاد خو یا سپکاوی خو ډیر توپیر لري سره. بهیر صاحب، رسنۍ لنیوکونه منع کړی دي.
انتقاد ډیر واضح دی، زه دې تر اعظم انتقاد ډیر واضح دی. انتقاد دې ته وایي چې یو غلط کړی وي، ته چې دی و چا غلا کړی وي، د هغه غلا رسنۍ ذکرې او د غلې شکایت وکوي، دا انتقاد دی. یو سم یو څوک په چا باندې په حکومتي اداره کې ظلم کوي، د هغه حق نه ورکوي، ته انتقاد وکوي، دې ته دوی انتقاد وایي. اما ته چې راځي یو څوک ننګوي چې د اسلامي نظام نه پويږي، یا یو څوک ننګوي چې مثلا د اسلامي نظام تعبیر ستا غلط دی، دا دوی ته توهین وایي. او دې ته زه د نظام دفاع نه کوم، زه د نظام استاد نه یم، خو دا یوازې هغه
واقعیت په افغانستان کې تیریږي د هغه یو انزور وړاندې کوم. دا چې اوس دوی څومره ازادي ولرلی شي او دوی څومره په اسلام کې کوم ازادي دغه خلکو ته ورکړي او دا یادا چې په اسلام کې کوم نیونه د مخ په اسلامي نظام کې دواړه برخې لري، یو نظام یو حاکم کې دی ډیر آزاد خیال وي، هغه د خپل ځان په انتقاد باندې هم حوصله ولري، هغه کې دی د نظام پر اړه هم حوصله ولرلی شي، خو یو بل حاکم دی هغه په مطلق شکل باندې او د مثال نمونه لرو هغه په مطلق شکل باندې یو 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 تیز حاکم دی، هغه انتقاد ته اجازه نه ورکوي. دا په دې معنی نه دی چې یو چا حق طلب کیږي، خو د ازادۍ په برخه کې زوایم چې دا اوس هم زموږ په فیسبوک باندې انتقاد کیږي، په ټویټر باندې خلک انتقاد کوي، خپل غوښتنې مطرح کوي، په کومو ادارو کې چې غلا شوی وي، رشوت خوړل شوی وي، فساد شوی وي، د هغه انځورونه او عکسونه او اسناد نشریږي، او بل اخر ما ته ډیره دا هم دلیل دی چې بعض ځایو کې په تغییر د خلکو کې هم تاثیر درلودل دی، یو سړی حاکم تاین شوای دی، یو ځای والی تاین شوای دی، یو ځای موین تاین شوای دی، یو ځای رئیس تاین شوای دی، هغه سم چلند نه دی کړی، خلک سره بد چلند کوي، د همدې چلند په اساس باندې هغه د دندنه ګوښه شوای دی. خو دې معنی نه ده چې موږ بیا هم اوس هغه ازادي ولرو کوم چې موږ په جمهوریت کې لرله. دا وجه ده
نو اوس لپاره خغلې بهیر تاسو څه فکر کوئ؟
ازادۍ ته متحد و
او تاسو څه فکر کوئ چې د ازادۍ رادیو امریکا غږ رادیو خبرونه لکه څنګه چې مخکې مجددي سره برته اشاره وکړه چې هر کلی باندو ته ځان رسو ل بزګر نیولې تر خون کې تر متقاعد پورې تر زدهونکو پورې هر یو ته بیل بیل خبرونه درلودې ځوانانو ته میرمنو ته خزو ته فکر نه کوئ چې د دې فیم څخه بندیدل یو ډول د افغانانو معلومات ته د رسرسي په معنا ده؟ ځکه افغانانو همدا یو وسیله درلود رادیو چې نیول به په بدون له برېښنا کار ورته کوه، ام اوس د اف ام سپی هم په بند کړی.
لا شک پرته چې یو برخه د ازادۍ رادیو د امریکا غږ رادیو د خلکو لپاره معلومات وو، خلکو ورته لاسرسي درلود، خو په دې کې هم شک نشته چې بعض داسې خبرونه وي، البته د ازادۍ رادیو خپل خبرونه بنوي او یا به د امریکا غږ خپل خبرونه نوي، د میلمنو نظریات وو چې هغه نظام ننګولو، نظام ته دی او تهدید په شکل باندې کتل، او د نظام ننګونه فکر کوم چې اسلامي امارت به تر هر څه وړاندې وي. که د میلمنو په برخه کې بعض رسنۍ احتیاط وکوي، ځکه موږ ته خپلواکي مهمه ده. سلويخ کال ورسته په افغانستان کې جنگ تغرتول شوی دی، په افغانستان کې جنگ نشته دی، بهرنۍ وجود نشته دلته، دا چې افغانان څنګه کېدای شي سره پښی او یو نظام راولي، هغه نظام چې د افغانستان لپاره هم
مننه به هیڅ
اغیزمن وي او هم د دنیاوالو لپاره د منلو وړ وي. نو ذکر کوم چې د دې د نظام تهدید اول کړي ملما په باندې هم وي، ملما خو یو ملما دی، امریکایان هم کینی دي، اروپایان هم کینی دي، رادیو سره په انلاین شکل باندې خپل نظر وړاندې کوي، خو په عین وخت کې ټولنه ته د نظر ورکوي چې نظام ننګوي او نظام ننګول ذکر کوم چې صحیح کار نه دی، د افغانستان لپاره د نظام ننګونه تر هر څه یو لوی
خندیا. کوردان مجددی صاحب تاسو فکر کوئ څه وشي چې په ټولنه کې دغه مخالف نظرونه هم وزغه مل شي یا تحمل شي؟ مثلا یو وس بهیر صاحب وایي چې دغه رسنۍ او ازادۍ رادیو او امریکا غږ داسې میلمانه را بلل چې د نظام مخالف نظرونه درلودل، دا خو طبیعت ده. کله چې د بیان د ازادۍ خبرې کوو، کله چې وایي چې بیان د آزاد وي یا خبرې د آزاد وي، معنا دا چې یو کس ممکن منتقد وي، یعنی ټول خلک به ضرور نه ده چې د حکومت تابعین وي یا د حکومت پلویان وي، مخالفین به حتما مخالف نظر لري، هغه به د حکومت او نظام خلاف وي. ضرور ده چې د دغه سو خبرو په لپاره مثلا یو بستر رادیو بند سي یا مثلا د فیم سپی بند سي، رادیو خلبته نه ده بنده؟
لودي چې د دې شت نشته چې دغه نیوکه چې د اصلاح لپاره وي او د جامع یا د نظام د اصلاح لپاره وي، دا خو هیڅ څوک د دې مخالفت نشي کوله، او اسلامي امارات هم چې ځان دغه نظام اسلامي نظام بولي او پیرو د هغه د اسلام جنی، خو په اسلام کې دا څوک دغه نه دی کړی. مثلا د حضرت عمر رضی الله عنه په دوره کې یو څوک د دې حق لري چې ودرېږي او دغه دغه نه تپوس وکړي، دغه سوار ته وایي دغه لباسونه نه تپوس وکړي او دغه جامې نه تپوس وکړي. نو دلته کوم د اداراتو کې د څه کمبودی لري، څه ستونزې لري، د خلکو حق نه ورکول کېږي، یا بنیم داسې ستونزې خدا خو، یا یو ځای کې کمکاري او دغه مسایل دي، دا خو
زه فکر نکوم چې چیر اسلامي امارات د دې مخنیوي وکړي دا پرځای نه ده. مګر امره چې بهیر صاحب موبایل جنو وختونو کې د هر څوک مثلا زه خپل اهداف او مقصد ته غوړم چې د یو مولا هغه پکړې زمونه خوښيږي یا دغه ګیر زمونه خوښيږي خو هغه بیا یو بل خواته موضوع زی نو دغه یا دغه اسلام باندې یو څوک د څه تعرض کوي یا اسلامي افغاني کلتور باندې تعرض کوي چې موږ ګورو زنه رسنه کې متاسفانه د دغه مسایل یا مثلا د جمهوریت په وخت کې مستقیما ولسمشر باندې ولسمشر ته دغه کېدل دغه توهین او تحقیر کېدل چې دا موږ وخت دغه رسنه سره او هغه ملمانه سره زما وافق نه وم.
بله نو مجددی سه دغه ستونزې چې تاسو دغه کوم ستونزې چې تاسو یاد کړی چې مثلا یو چاته به توهین نکېږي یا مثلا اسلام اسلامي ارزښتونو افغاني ارزښتونو ته به خدای مکرس پکاوای نکېږي که دغه سی او څه کېږي پر رسنۍ کې نو دا خو د رسنۍ د سرغړونو کمیسون تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې فعالیت لري د آزادو رسنیو ملاتړ تاسو بنسټونه مثلا نور بنسټونه دي فعالیت لري ولې د خبرو له لارې دغه ستونزې نه حل کېږي موږ او تاسو یو مثال کوو وای هغه غوټه چې په لاس خلاص سي یا ته خلاص سي غاخونه ته اخري ته حاجت نسته نو دا ستونزې خو د خبرو لاره هم هواري
دا خو ما دا اول نه دغه موضوع یاد کړ کله چې دغه کمیسون رامنځ ته شو او دا زموږ غوښتنه و او د زمان او د شرایط دا غوښتنه و چې باید دغه کمیسون جوړ شي وای حتی ځینې وختونه کې اطلاعات فرهنګ وزارت بغیر نور بنسټونه هم چې رسنیو باندې رسنیو ته مداخله کول نو موږ وزارت اطلاعات فرهنګ ته شکایت کول چې ولې تاسو پرې دې چې دغه نور رسنۍ دغه اصول خلاف د کمیسون پرته دغه کیږي نو اوس چې رښتیا اطلاعات فرهنګ وزارت هغه کمیسون په نظر کې نه نیسي نو دا هغه موږ دې ته هڅه مو دا و چې دا وهڅو چې دغه کمیسون پیاوړی شي نور ادارات ورته دغه وکړي هر څه چې را پیښېږي هغه کمیسون ته ولېږي او هلته ورباندې تصمیم ونیول شي که چیرې په خپله اطلاعات فرهنګ وزارت هغه ته پام نه کوي نو هغه کمیسون کار هم تر پوښتنې لاندې راځي.
بله سلامت اوسئ مجدد صاحب. هغه
پیاوړتیا ته چې ضرورت و هغه پیاوړتیا له منځه ځي او یو هر څوک بیا کولی شي چې د رسنیو په اړه انفرادي یا هغه اداره په خپل تصمیمونه کې
کور ودان مجدد
سي د لپاره خنه ده نظام لپاره خنه ده او اطلاعات فرهنګ وزارت د پیاوړتیا لپاره هم خنه ده.
او سلامات سي کور مودان بهر سي تاسو د پای خبري هم او وسه کول په کار دي آیا از اړین نه ده چې طالبان له ازادي رادیو سره تعامل وکړي بیرته چپی خلاص کی ځکه ک د انتقاد موضوعي انتقاد خود باید ومنل شي پټول نه کې ک د مخالف نظر موضوعي مخالف نظر باید تحمل شي و اوریدل شي ضرور نه ده چې هر څه وای و دې منل شي اما واخو دی اوریدل شي تحمل خود شي و دې زغمل شي.
او دقیقا دا خبره په کار د خوځو بیا وایم چې نه تنها اسلامي امارات بلکې اسلامي امارات او مطبوعات دواړه د تعامل وکوي څه چې غوښتنې نظام د خپل ځان لپاره خطر بولي په هغه کې د رسنۍ گزاره وسره وکوي تر دې پورې چې موږ د یو آرام نظام خاوندان کېدای شو او بالاخره یو نظام راتلی شي. دلته په افغانستان کې تر اوسه پورې اسلامي امارات په ټول دنیا کې په رسمیت نه پیژندل کېږي خو غوښتنې ته نه غوي لکه یو نورمال عادي حالت کې نو دا طبعا عکسالعمل ته لار جوړوي بس داسې شرایط هم دي چې هغه کله کله ویل کېږي نه خو عملا سړی احساس دې کوي اسلامي امارات غالبا په لوی لاس باندې دا غوښتنه لري او بیا په لوی لاس باندې دا کار کوي چې ما سره تعامل نه کوي خو زما نه غوښتنه دی و نظام کوي خو راځه ما سره نظام ومنه زما قانون چې جوړ شو زما اساسي قانون جوړ شو زما د مطبوعاتو قانون جوړ شو بیا به مخکې ځو اوس په اضطراري حالت کې زما سره په اضطراري حالت مختلف شه زه وایم د بیان ازادي چې دا یو اصل دی انتقاد اسلامي امارات منی باید له نور هم حوصله ولري خو د توهین نه موږ متاسفانه چې موږ کله کله په بعض مطبوعاتو کې زه په نامه نه یادوم د غرب تاثیر دومره زیات وي را باندې چې د بیان ازادي زموږ د توهین سرحد ته ورسېږي او یا هم دې سرحد ته ورسېږي چې د چا شخصي اعراض او یا شخصي حیثیت تر سوال لاندې راځي نو بناء هغه په اسلامي ټولنه کې ازادي
نه ده هغه په اسلامي ټولنه کې ویل چې په شخصیت باندې تیرای دی کیرای شي اسلامي امارات د مطبوعات سره تعامل وکوي ازادي را دي بیر خلاص شي خو فکر کوم چې کدی دوی غوښتنه ونه منل شي او د دوی غوښتنه هم داسې نه دي چې مطلق دي د یو طرفه غوښتنه دي د یو مجبوریت غوښتنه هم لري او د یو نظام غوښتنه هم لري
سلامات اوسئ
مجبوریت هم اول چې دا چې تر اوسه پورې استراري حالت او د نظام غوښتنه داري چې هغه یو اسلامي نظام د خپل لیدلور لري هغه ته باید احترام وشي او په دواړه باندې په ګډه باندې خپل کار مخته یې نظام څارنه وکړي او مطبوعات هم د نظام حوصله او زغم کړی شي او هغه خپل مطبوعات داسې جوړ کړی شي چې نظام ونه ننګوي.
ډیره ډیره مننه. سلامات سید. ازادي راډیو 25 دقیقې 19 بحث هم دلته پای ته ورسید. خپل میلمنو د خپلواکو خبريالانو د ټولنې له مشر حجت الله مجددي او د افغان رسنیز او سیلنیز مرکز له مشر عبدالجبار بهیر صاحب نه ډیره مننه.